سعد ماشم شپږ بچې سوي قدرمنو دوستانو السلام علیکم. د دې نن ورځې د وروستیو دوو خبري مجلو لمړی ته زه فرشته جلال زی ستاسي هرکلی کوم. د ازادي راډیو په دې اوله نیم ساعته خبري مجله کې به د افغانستان او سیمې پر حالات او وروستي معلومات درته وړاندې کړو. په دې خبرونه کې به د برېټانیا د نړیوالې پراختیايي ادارې د آسیا د څانګې د مسؤل په حواله واوري چې وایي که چیرې په افغانستان کې اداري فساد همداسې روان وي نو د دوی په مرستو به اغېز وکړي. خو څه ډول اغېز دا به وروسته په خپرونه کې په رپورټ کې واوري. په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو به په وروستیو رپورټونو کې واوري چې د استخباراتو او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له طالبانو سره د خبرو له تودېدو سره د سولې له پروسې سره د طالب جنګیالو د یوځای کېدو لړۍ تیزه سوې ده. خو تر هر څه مخکې به د دې ساعت مهم خبرونه واورو چې فراه هیواد یې وړاندې کوي.
د امنیتي انتقال د دویم پړاو په درشل کې نن د هرات ولایت د دولسو ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. د پاکستان سترې محکمې نن د دغه هیواد د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګرم ګڼلی چې پر جمهور رئیس باندې د اداري فساد د تورونو په اړه د تحقیقاتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د روسیې صدر اعظم په یوه مقاله کې چې نن خبره شوې ده وایي چې سیاسي مخالفین د انتخاباتو په درشل کې کوم خاص پروګرام نه لري. او نړیوال ناظرین وایي چې د قزاقستان انتخاباتو پر دیموکراتیکو بنسټونو نه دي ترسره شوي. د خبرونو تفسیر: د ازبکستان د برښنا مزي به د افغانستان له لارې پاکستان ته وغځول سي. د افغانستان د وزیرانو شورا نن په ارګ کې د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د پاکستان د سفارت هغه یاداشت وسړی چې په هغه کې د ازبکستان له هیواد سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د جګ ولتاژ مزي د غزیدو یادونه سوې وه. د وزیرانو شورا په اصول کې موافقه وکړه چې د ازبکستان له هیواد څخه د پیرودل سوي برېښنا د جګ ولتاژ مزي د افغانستان له لارې پاکستان ته وغځول سي. د انرژي او اوبو وزارت د معین غلام فاروق قاضی زاده په وینا پاکستان ته د دغه مزید د غزیدو تګلوري او شرایط به د افغانستان او پاکستان د تخنیکی ډلو له خبرو وروسته مشخص سي. د امنیتي انتقال د دویم پړاو په درشل کې نن د هرات ولایت د دولسو ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سوې. د انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی په گزاري ولسوالۍ کې خبريالانو ته وویل چې دغه پروسه به د وخت په تیریدو سره د هیواد په کچه پلي کیږي. د هرات والی او امنیتي قومندان وویل چې دوی چمتو دي چې په دغو دولسو ولسوالۍ کې د امنیت چارې پر مخ بوزي. له دې سره له شینډنډ، چست، شریف او اوبی ولسوالیو پرته د ټول هرات امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سوې. د هلمند چارواکي وایي چې په نادالی ولسوالۍ کې یو ملکی هلیکوپټر لوېدلې او درې واړه سورلي مړه سوي دي. د نادالی ولسوالۍ د امنیه قومندان مرجان حقمل وایي دغه هلیکوپټر روسي و او شایي د تخنیکي ستونزې له کبله راغورځېدلی وي. ناټو هم تایید کړی چې د افغانستان په جنوب کې نن یو ملکی هلیکوپټر غورځېدلې ده. د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې هلیکوپټر د دوی کسانو راغورځولې او ټول سورلې مړه سوي دي. دا د دې مهال د افغانستان په اړه د سیمې خبرونه. اوس پام کوي د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګرم وګڼي چې پر جمهور رئیس باندې د اداري فساد د تورونو په اړه د تحقیقاتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د سترې محکمې د نننۍ فیصلې په نتیجه کې کېدای سي چې یوسف رضا ګیلانی محاکمه سي او له کاره ګوښه سي. د پاکستان سترې محکمې حکم صادر کړی چې ښاغلی ګیلانی دي د پنجشنبې تر ورځې حاضر سي او توضیحات دې ورکړي چې ولې یې د سترې محکمې امر نه دی عملي کړی. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون خبريالانو ته وویل چې د پارلمان خبرو ته چمتو دی. د پاکستان ستره محکمه پر جمهور رئیس او یو شمېر نورو جګپړو مقاماتو باندې د لګول سویو اداري فساد د تورونو په اړه چې په نوې ملسیزه پورې اړه لري تحقیقات کوي. اما د پاکستان حکومت د جمهور رئیس آصف علي زرداري په اړه تحقیقات رد کړي او وایي چې جمهور رئیس سیاسي مسؤلیت لري. دغه اقدام د پاکستان د پوځ لخوا پر ملکي حکومت د فشارونو په نتیجه کې کیږي. نړیوال ناظرین وایي چې د قزاقستان انتخابات پر دیموکراتیکو بنسټونو نه دي ترسره سوي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان نن وویل سره له دې چې د دې هیواد مقاماتو ډاډ ورکړی و او امیدواري یې څرګنده کړې وه چې د انتخاباتو پروسه به ډېره دیموکراتیکه وي، خو دغسې نه و. دغه سازمان وایي چې قزاقي مقاماتو باید ټولو احزابو ته وخت ورکړی وای چې په دغو انتخاباتو کې یې ګډون کړی وای. په اروپا کې د امنیت او همکاری سازمان مشر میکلوس آر آستی نن د قزاقستان په مرکز استانه کې په یو خبري غونډه کې وویل لبد مرغه موږ د انتخاباتو د کمپاین پر وخت د یوې ډېرې سختې فضا شاهدان یو. د رایې ورکولو په بهیر کې د شهریانو حق ډېر په جدي توګه محدود ساتل سوی و. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي چې درې حزبونو په دغه انتخاباتو کې ډېرې رایې وړې دي. د قزاقستان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نور السلطان نظربایوف په مشرۍ د واکمن نور اوتان له ګوند سره به دوه نور ګوندونه هم پارلمان ته لاره پیدا کړي. د روسیې صدر اعظم په یو مقاله کې چې نن خبره شوې ده وایي چې سیاسي مخالفین د انتخاباتو په درشل کې کوم خاص پروګرام نه لري. د روسیې د جمهور ریاست انتخابات مارچ میاشتې پر څلورمه نیټه پیل کیږي. ټاکل شوی چې اوسنی صدر اعظم ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. دا او د دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ په انټرنیټ باندې پاک صاف اوریدلای سي. د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسی www.azadiradio.com. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست مسولین وایي د سولې د مذاکرو له پرمختګ سره هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال طالبان په بیلابیل ولایتونو کې له جګړې څخه خلاص اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. مسولینو دا یو مثبت پرمختګ بللی. په سیمه ایزو مسایلو کې بواوري چې د پاکستان سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د دغه هیواد صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د محکمې له حکم څخه سرغړونه کړې ده. د دې عواقب به څه وي؟ او په نړیوالو مسایلو کې د سینما څخه رپورت لرو.
From Iran, a separation.
د ګولډن ګلوب د فلم په برخه کې جایزې تیر شپه اعلان شوې او د ایرانی فلم د ایران څخه یو فلم د بهرنیو فلمونو جایزه واخیسته. په دې ارتباط به ورسته په خبرونه کې یو مطلب واوري. خود خبرونه اول مطلب مو د افغانستان څخه دی. د استخبارات او ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له طالبانو سره د خبرو له توديدو سره د سولې پروسې سره د طالب وسوالو د یو ځای کېدو لړۍ تیزه شوې ده. د ملي امنیت د ادارې مسولینو نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرې میاشتې کې لښته لږه سلطنه وسوالو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له دولت سره خپل یو ځای توپ اعلان کړی دی. په عین حال کې وسوالو طالبانو د ملي امنیت دارنګه اداره کړې ده او دای د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د تبلیغاتو یو برخه بلل ده. د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر جمن به د دې مسلې تفصیل وړاندې کړي.
د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له طالبانو سره د خبرو توديدل له دې سبب شوی چې د دې ډلې د منځنۍ کچې یو شمېر قومندانان د سولې پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایند لطف الله مشعل د دوشنبه پورز په کابل کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په تیرې یوې میاشتې کې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو اته ډلې له خپلو قومندانانو سره له دولت سره یو ځای شوې دي. نوموړي وویل چې دا کسان د ملي امنیت د مسؤلینو د هلو ځلو په نتیجه کې له سولې سره یو ځای شوي دي.
بعد از تجدید روان
له طالبانو سره د خبرو روغی جوړي او سولې د بهیر له ګړندی کې دوه سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د متوسطو قومندانانو یو لوی کړی د افغانستان د دولت چارواکو او امنیتي مسؤلینو ته مراجعه کوي او د سولې او روغی جوړي له بهیر سره یو ځای کیږي.
د ښاغلی مشال په وینا یادې اتړلې چې نږدې سل تنه کېږي په کندهار، هرات، لغمان، بادغیس او کونړ کې د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي. شاوخوا یو میاشت کېږي چې په قطر کې طالبانو ته د یو دفتر د پرانیستلو خبرې تودې شوي او یادې ډلې هم په دې اړه موافقه ښودلې ده. خو وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د ملي امنیت د ادارې هغه راپور رد کړی و چې ګینې د دې بهیر له پیلېدو سره یو شمېر طالبانو له جګړې لاس اخیستی. دوی په خپلې یوې مطبوعاتي اعلامیې کې دا د ملي امنیت د ادارې تش تبلیغات بللي وو او د مذاکراتو تر څنګ یې د جګړې په دوام هم ټینګار کړی وو. په عین حال کې د ملي امنیت اداره وایي چې په کابل کې د وسلوالو مخالفینو یوه نه کسیزه ډله نیولې. ښاغلی مشال د دې ډلې په اړه وویل:
یا گروپ نو نفری
د ترهګرو یو نه کسیزه ډله چې په کابل کې د زنوجونکو حملو، چاودنو او د ماینونو ځای پر ځای کولو ناوړه پلانونه درلودل ونیول شو. دا ډله معذفه شوې وه چې په لوګر کې پر امنیتي او نړیوالو ځواکونو له بریدونو سربیره په کابل کې هم ډیر کارونه تنظیم کړي. خو له نیکه مرغه مخکې له دې چې څه کار وکړي، دغه کسان له خپلو وسلو او مهماتو سره ونیول شول.
نوموړي ونویل چې دغه نه کسیزه ډله د کابل په کوم ځای کې نیول شوې. خو ښاغلی مشال د کابل ښار په 12مې ناحیې پورې اړوند د نوابات په سیمه کې د یوه جومات د ملا امام د نیولو خبر هم ورکړ. هغه وویل چې دغه کس د پکتیکا د مټاخان د ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د مرکز زون لپاره د وسلوالو طالبانو د قومندان مرستیال و. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو کسانو د نیول کېدو په اړه څه تبصره نه ده کړې.
بیا هم د سولې په ارتباط خبرو ته ادامه ورکوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني تر وژل کېدو وروسته په خاص ډول وروسته د هغه چې په پاکستان کې یو شمېر کړی د ځینې کسانو لخوا د برهان الدین رباني په وژلو کې په لاس درلودو تورنې سوې، د کابل او اسلام آباد په روابطو کې کړکېچونه زیات شول. خو په دې برخه کې د تازه هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د مالیه وزیران په اسلام آباد کې یوه دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړي چې پر جزئیاتو به رضوان مراد رپورټ وړاندې کړي.
پاکستان ته د افغان حکومت د لوړ رتبه هیئت د سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د اتمې غونډې په ترڅ کې ترسره کیږي. د مالی وزارت ویان عزیز شمس آزادی رادیو ته ویل چې افغان مقامات به له خپلو پاکستانی سیالانو سره د دوه اړخیزو مسئلو په ځانګړي ډول د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي.
مهمه مسائل چې په دې ناسته کې مطرح کیږي د دواړو هیوادونو د تجارت په اړه او د ترانزیتی او تجارتی مسائلو په حاله خبرې کیږي چې په دې ایت کې سکتوري وزارتونو وزیران او معینان تجارت خونی نمائندگان هم پکېسته.
دغه راز خبري آژانسونو د افغان حکومت په حواله ویلي چې افغان لوري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي ترانزیتي موافقې د عمل کېدو مخته د ستونزو په اړه له پاکستاني مقاماتو سره وغږیږي. افغان سوداګر شکایت لري چې پاکستان دغه موافقه په پام کې نه نیسي او د ناټو د اکملتي لارې او د مخنیوي په لړ کې د دوی مالونه هم نه پرېږدي چې په اسانۍ سره له پولې راواوړي. له اسلام آباد څخه د مالی د وزیر عمر زاخیلوال په مشرۍ د افغان پلاوي کتنه له مخکې نه پلان شوې وه. خو د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له وشل کېدو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې بحران دا کتنه وځنډوله. افغان استخباراتو ویلي د برهان الدین رباني وشونکې پاکستاني وګړی او د ځان وشونکې حمله هم په دغه هیواد کې پلان شوې وه. افغان حکومت د برهان الدین رباني له ترور وروسته نه یوازې دا چې له پاکستان سره په سیاسي او امنیتي مسئلو غونډې بند کړې، بلکې هغه مهال کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر هم لغوه کړ. که څه هم چې په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني مقاماتو د غونډې اجنډا تر ډېره حده د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګریزو او اقتصادي مسئلو متمرکز ده، خو ډیپلوماټان وایي د دې دوه ورځنۍ غونډې یو بل اصلي هدف د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو نورماله کول دي.
وروسته به په خبرونه کې واورئ چې د افغان ملت ګوند مشرانو نن د افغانستان د نن د سولې د پروسې څخه ملاتړ کړی دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي دوی په پام کې لري چې د سیمه ایزو پولیسو شمیر 1500 ته ورسوي. د ایساف چارواکو ویلي سیمه ایزو پولیسو د امنیت په ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مهم رول لوبولی او له دوی څخه د ځینې خلکو شکایتونه ناسم دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیت په ساتلو کې د سیمه ایزو پولیسو رول مهم ګڼي او وایي چې غیر مسؤول وسلوال د دغو سیمه ایزو پولیسو له نوم څخه سوء استفاده کوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د سیمه ایزو پولیسو په اړه د ولسي خلکو له شکایتونو سره سره نړیوال ځواکونه او د کورنیو چارو وزارت امنیت په ټینګښت کې د دغه ځواک رول مهم بولي. د ایساف ځواکونو ویان جنرال کرستین جیکوبسن چې د کورنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې، له سیمه ایزو پولیسو د خلکو شکایتونه ناسم وبلل او ویې ویل چې د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې د دغو ځواکونو رول ته په کتلو سره به له دوی څخه خپل ملاتړ ته دوام
ورکړي.
د افغانستان سیمه ایز پولیس د ولسمشر د فرمان په اساس جوړ شوی او د کورنیو چارو وزارت لخوا اداره کیږي. دغه پولیس د امنیتي ځواک مشروع او ښه استازیتوب کوي. اجازه راکړی وایم چې سیمه ایز پولیس ملیشه نه دی، بلکې په ټول هیواد کې یو بریالیتوب دی. افغان سیمه ایز پولیس چې له ښې مسلکي روزنې څخه برخمن دي، تر ډیره د هیواد په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې فعالیت کوي، چیرته چې ملي پولیس او ملي اردو کمرنګه حضور لري.
ښاغلی جیکوبسن وویل د سیمه ایزو پولیسو اغیزناک رول ته په کتلو سره په پام کې لري چې د دغو پولیسو شمیر 1500 ته ورسوي او فعالیتونه یې د هیواد 99 ولسوالیو ته وغځوي. د نوموړي د معلوماتو له مخې اوس د افغانستان په 50 ولسوالیو کې نږدې 1000 سیمه ایز پولیس فعالیت کوي، خو په هغو سیمو کې چې سیمه ایز پولیس فعال دي، خلک شکایت کوي چې له مسؤلیتونو ناوړه ګټه اخلي او خلک وهي، زوروي او پر حقونه یې تیری کوي او په ځینو سیمو کې د ناامنۍ سبب هم کیږي.
دښمنۍ لري، ځینې خلک قتلونه کړي دي، هغه راغلي دي پوسټو کې ورکړي په توګه سپیډ راکړي.
د قانون ولایت د چیلو فعالی مونږ د دې اغمرجان خالي پتنګ یو
خلک یې کوي وګور دي ځینې بازار یو
په کاپیسا کې افغانیا کې اربکیانو عام خلق سره ډېر بد چلند راغسته دی، غلا یې کوي
او وروره چورو ټپول دی، پر کورونه نه وځي، کوچنیان وایي ښځې وایي موږ څه وکړو، زموږ غم دې وخوړل شي
او پیسې راکړي ولې لاس راکړي ما کوي د خدای په دې زموږ دفاع وکړي، موږ کمزوس کې راشي غریب کمل کیو.
د کورونی چارو وزارت کڅه هم په دې اړه د جدي څېړنو د پیل یادونه کوي، خو وایي ځینې غیر مسؤل وسلوال د سیمه ایزو پولیسو له نامه څخه ناوړه ګټه اخلي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي:
نظارت شدید از عمل کرده پولیس محلی در تمام نقاط افغانستان و در
پټول افغانستان او په هغو 50 سیمو کې چې سیمه ایز پولیس فعالیت کوي، د کورونی چارو وزارت او امنیت قمندانۍ لخوا د دوی کړنې په جدي ډول څارل کیږي. له بده مرغه په ځینو ولایتونو کې یو شمیر غیر مسؤل وسلوال د سیمه ایزو پولیسو له نوم څخه ګټه اخلي او یا هغه کارونه کوي چې د خلکو د زورولو او عذاب سبب کیږي. دوی سیمه ایز پولیس نه دي،
پولیس محلی نه
ستن. سیمه ایز پولیس د امریکا د یوې ځانګړې طرحې له مخې منځته راغلي چې د نورو ځواکونو په څنګ کې د افغان دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد مبارزه وکړي او د هیواد امنیت وساتي. د پوځي او امنیتي چارو پوهان د سیمه ایزو پولیسو د فعالیت پر جدي څار ټینګار کوي او له افغان حکومت غواړي چې د سیمه ایزو پولیسو په انتخاب کې له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. دوی اندېښنه لري چې کله دغه ځواک فعالیت او انتخاب ته ډېر پام ونه سي، نو دغه ځواک به نه یوازې د افغانانو لپاره په سرخوږی بدل سي، بلکې بیا به نړیواله ټولنه هم په مهارولو کې له ستونزو سره مخ وي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري
د ازادي راډیو خبري اعلان د کابل په رپورت کې وایي چې د افغانستان د ملي امنیت اداره د یوې نوې تګلارې له مخې نه غواړي چې د هیواد روان امنیتي پیښو په تړاو د خبري اعلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. دوی وایي که څه هم د دې ادارې ویان د نن په کابل کې په اونیزه خبري غونډه کې یوازې هغه معلومات وړاندې کړل چې د دې ادارې لخوا ترتیب شوي او د خبري اعلانو د پوښتنو له ځوابولو یې ډډه وکړه، خو د دې ادارې یوې بلې سرچینې ویلي چې د افغانستان د روانو امنیتي حالاتو په پام کې نیولو سره د دوی ادارې ته داسې سپارښتنه شوي چې انتقادي خبرو ډډه وکړي. دغه مسلې ته د ازادي راډیو کتنه کړې ده. د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې به د جزئیاتو څخه خبر سي. اوس له کابل څخه یو بل رپورټ لرو. د آسیا لپاره د برتانیې د نړیوالې پراختیايي ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې اداري فساد دوام به د دوی پر مرستو اغیز وکړي. د دې ادارې مسؤل په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته نن وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره باید نور ګامونه اوچت سي، خو دا چې باید څه وسي دا به له کابل د زکی غیاسي نظیر په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د برېټانیې د نړیوالې پراختیایي ادارې چارواکي له افغانستان سره په اوږدمهاله مرستو ټینګار کوي، خو وایي چې د دغو مرستو دوام به په دغه هیواد کې د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې له پرمختګ سره تړاو ولري. د برېټانیا د نړیوالې ادارې یو مسؤل موازه مالک د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که څه هم د اداري فساد پر وړاندې مبارزه شوې، خو لا هم دا د دې هیواد لپاره یو لوی خنډ بولي.
Corruption is clearly a huge problem.
فساد په افغانستان کې یو لوی مشکل دی. دا په هغه څه پورې مستقیم اغیز لري چې موږ تر سره کوو. افغان چارواکو ته اړتیا ده څو اصلاحات راولي، حکومت د ښه اداره جوړ کړي او فساد دې پکې ور کړي، نو موږ بیا مرسته کولای شو. مخکې مو دا ستونزه له کابل بانک سره هم درلوده او موږ یوازینی مرسته کوونکی اداره و چې د دې موضوع تر حل پورې مو له افغانستان سره خپلې مرستې وځنډولې.
into some parts of our assistance with the government until that problem was cleaned up.
افغان حکومت په وار وار سره ویلي چې دا هیواد به لخت تر لګلاس کله د نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا ولري. خو د دې ادارې مسؤل وایي چې ممکن افغانستان تر راتلونکو درې لسیزو پورې نړیوال مرستو ته اړتیا ولري. نوموړی وایي د برېټانیې د نړیوال ادارې بودیجه د افغانستان لپاره تر 2015 میلادي کال پورې ده، خو وی ویل چې په راتلونکو میاشتو کې به د افغانستان په اړه د برېټانیا د نړیوال پراختیایي ادارې په ژمنو له سره کتنه وشي. ښاغلی ملک د برېټانیا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون ته هم اشاره وکړه او ویل
Currently my budget in Afghanistan is 178 million pounds. I'm not sure whether we will be in a position
فعلاً د افغانستان لپاره زموږ بودیجه 188 میلیونه پاونډ ده، خو په دې باور نه یم چې له 2014 میلادي کال وروسته به یې زیاته کړو، خو په همدې کچه به یې وساتو. په دې باور یم چې برېټانیا به په افغانستان کې فعال سهم ولري او د افغانستان لپاره به یو سخاوتمند هیواد ووسی. د برېټانیا حکومت د افغانستان سره د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د مذاکرې په حال کې وو چې انکشافي مرستې هم یو برخه ده. لمندیم چې دا سند د برېټانیا د صدر اعظم او ولسمشر کرزي لخوا لاسلیک شي.
افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې له لندن سره د ستراتیژیکو اړیکو د تړون له امله به له افغانستان سره د برېټانیا مرستې زیاتې شي. نړیوال بانک په دې وروستیو کې په یو رپورټ کې ویلي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان له 2014 میلادي وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. خو د برېټانیا د نړیوالې ادارې دغه چارواکی وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته به د نړیوالې ټولنې د مرستو پر سرنګوالي فرق وشي، خو په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو وړاندوینه نشي کولای. نوموړی وایي چې اوسمهال د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې نه ده او په راتلونکو کلونو کې به پکې زیات بدلون رانشي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې په جریان کې د خبرېدونکو مطالبو تفصیل تاسو زموږ په ویب سایټ باندې ترلاسه کولای سي، www.azadiradio.com. د افغان ملت ګوند چې په حکومت کې شامل یو مهم اړخ بلل کېږي، د افغانستان پروانو حالاتو د خبرو پر مهال ویلي چې د مخالفینو سره د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. د دغه ګوند مشرانو په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کړې چې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند ورغلی وو او رپورټ وړاندې کوي.
افغان ملت ګوند هم د قطر په مذاکراتو کې افغان حکومت ته د برخې ورکولو غوښتنه وکړه او د سولې د ټینګښت لپاره له جنگ څخه د طالبانو لاس اخیستل ضروري وګڼل. افغان ملت ګوند چې اوسمهال د موجوده حکومت یو مهم اړخ ګڼل کیږي، وایي چې په پرله پسې توګه په خپلو غونډو کې د هیواد روان وضعیت څېړلی او غواړي چې پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. د دې ګوند مشر انوارالحق احدید په کابل کې د یاد ګوند په غونډه کې د سولې لپاره د خبرو او مفاهمت ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د افغانانو مشري مهمه وګڼله. ډاکټر احدی وویل
د افغان ملت ګوند فدرالي سیستم په هیواد کې د ملي وحدت لپاره مناسب نه بولي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو سیاسي شخصیتونه او سیاسي ډلې باید د هیواد اصلي ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړي او په مصنوعي موضوعاتو لکه فدرالیزم وخت ضایع نه کړي. موږ په قطر کې د طالبانو له نمایندګانو سره خبرو ته په مثبت نظر ګورو، خو هغوی هم باید سي له مصالح مبارزې نه لاس واخلي او مسالمت امیر سیاسي رقابت ومني. د قطر په خبرو کې باید چې د افغانستان د حکومت نقش غټوي او هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان د خلکو له خبرتیا پرته د هیواد مقدراتو په هکله تصمیم ونیسي.
د افغان ملت ګوند مشرانو او غړو د برلین په ناسته کې په افغانستان کې د فدرالي نظام په هکله پر خبرو هم اعتراض وکړ. دوی دا هم وویل هر څوک او هر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ چې وسلوالو طالبانو ته د هیواد د شپږو یا نهو ولایتونو د ورکړې طرحه وړاندې کوي افغان ملت ګوند ته د منلو وړ نه ده. د ګوند یو غړي میرولی وویل
کچیری موجوده حکومت یا د صلح عالی شورا په قطر کې طالبانو سره دغه سیو نتیجه ته ورسیږي چې د افغانستان سو ولایتونه خوسه کیاو د ولسوالۍ سرور پر هم طالبان ته مستقل په شکل ومني او هغه د افغانستان د خاورې د تیزی موجب وګرځي. افغان ملت حضر ته پاره خو په هیڅ صورت زه فکر کوم د افغانستان هیڅ سودین کې د هغې ملاتړ نه کوي او هغې په مقابل کې بیا جهاد کوي. بل دغه سلور نفره چې برلین ته تللي دي دوی د خپل ولسوالۍ خلک دوی نه ملاتړ نه کوي، نو دوی بیا د افغانستان په سرنوشت په کوم صلاحیت برلین کې د امریکې او سلور سناتورانو سره خبرې کوي؟
څو ورځې مخکې د افغان حکومت د یوې مخالفې سیاسي ډلې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یوې خبري ناسته کې ویلي چې افراد او اشخاص نشي کولی په خپل سر له بهرنیانو سره د هیواد پر مهمو مسئلو خبرې وکړي، او وسلوالو طالبانو ته د هیواد د شپږو یا نهو ولایتونو سپارل داسې یو ګونګوسی دی چې تر اوسه هیڅ یوې منبع تایید کړی نه دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یاست. دا زموږ د نن ورځې د وروستیو دوو خبري مجلو لومړۍ ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان سترې محکمې نن اعلان کړی چې د دغه هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې محکمې له احکامو سرغړونه کړې ده. دا چې عواقب به یې څه وي او محکمې نورې څه څرګندونې کړي، سلطان محمد سرور د پاکستان د وروستیو حالاتو د تفصیل سره یو ځای په دې ارتباط معلومات وړاندې کوي.
د پاکستان سترې محکمې وروسته له دې د ګیلانی په حق کې دا فیصله وکړه چې هغه ونتوانېدی چې په 1990 کلونو کې د جمهور رئیس زرداری د فعالیتونو په اړه چې هغه مهال د پانګې لګونې وزیر و د دغې محکمې له حکم سره سم د اداري فساد تحقیقات وکړي. د صدر اعظم ګیلانی حکومت د دغې زړې دوسیې په اړه له تحقیقاتو ډډه وکړه او وویل چې زرداری د جمهور رئیس په توګه مسؤلیت لري. د ګیلانی په حق کې د سترې محکمې فیصله دا معنا لري چې دی به سره له دې چې د هیواد صدر اعظم په توګه د مسؤلیت ادعا کوي، امکان لري محاکمه او لواک لري شي چې په دې صورت کې به له ټاکل شوې نیټې مخکې انتخابات وشي. وروسته له دې چې د پاکستان ملکی حکومت تیره اونۍ د پوځ لخوا ګمارل شوی دفاع وزیر له دندې لرې کړ، د اردو تر فشار لاندې راغی او د سترې محکمې په نننۍ فیصلې له یو نوي ګواښ سره مخامخ شو. د پاکستان سترې محکمې د یوې بلې قضیې په اړه هم زرداری ته دوسیه پرانیستې چې د میمو ګیټ په نامه مشهوره ده. صدر اعظم ګیلانی تیره اونۍ د پوځ په لوی درستیز او د آی اس آی استخباراتو په مشر انتقاد وکړ چې ولې دوی د حکومت له مشورې پرته د دغې قضیې په اړه محکمې ته شاهدي ورکړې. د پوځ لوی درستیز جنرال کیانی له صدر اعظم ګیلانی غوښتي وو چې خپل انتقاد بیرته واخلي، خو ګیلانی د یکشنبې په ورځ دغه غوښتنه رد کړه.
میں جواب دے ہوں پارلیمنٹ کو اور کسی
زه یوازې د پارلمان غوښتنو ته جواب وایم، زه د کوم کس شکایتونو ته جواب نه وایم. زه پارلمان ته مسؤل یم، که پارلمان د کومې موضوع په اړه زما دریځ وغواړي نو زه به یې ورته ووایم.
اور جب بھی پارلیمنٹ چاہے گی تو میں پارلیمنٹ کے سامنے اپنا جو بھی میرا موقف ہے میں پیش کر سکتا.
د میمو گیٹ داستان دغه یو نا امضا شوی لیک په اړه دی چې ویل کیږي د زرداری یو مرستیال وروسته لیدې په تیرې می میاشت کې امریکایي چارواکو ته ورلېګلې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د امریکایي کوماندو ځواکونو په برید کې ووژل شو. په دغه لیک کې په پاکستان کې د پوز د احتمالي کودتا د مخنیوي لپاره د امریکا د اردو مرسته غوښتل شوی.
او سم د ختیج له سینما
نه خیلی شون نه معتاد نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالم.
پس برای چی میخواد الان بگیره؟
برای که ایشون نمیخواد با من بیاد.
من پدرمو نمیتونم ول کنم.
پدرشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی.
من که میفهمم اون پدرمه.
من الان تکلیفم چی میشه آجام؟
د جدایی نادر سیمین په نوم ایرانی فلم چې په نړیواله سطح په سپریشن باندې مشهور شوی دی، تیره شپه د ګولډن ګلوب د بهرنیو فلمونو په کټګوري کې د تر ټولو غوره بهرني فلم جایزه واخیسته، او امریکایي مشهور سندرغاړي مدونا تیره شپه د دغې جایزې د ګټونکي نوم اعلان کړ.
From Iran, a separation.
دا فلم ایرانی فلم جوړونکی اصغر فرهادی جوړ کړی، او کله چې پرون ماشام د ته جایزه ورکړل سو اصغر فرهادی ډېری خبرې ونه کړې.
When I was coming up on the stage I was thinking
دا دی وای کله چې زوس سټیج تر ختم نو ما دا فکر کاوه چې زبا خپل وینا کې څوک یادوم خو زوس فکر کوم چې بهتره ده د خپل ولس پاړه یو څوایم او هغه دا چې ما ولس پرشتنی ډول سولي مینوال دی
ټانک یو ویری مچ
د ګولډن ګلوب په نوم دغه جایزې هر کال د امریکا متحده ایالاتو کې د هالیوډ د بهرنیو مطبوعاتو لخوا د نړۍ تر ټولو غوره فلم ته ورکول کیږي دا د اوسکار تر جایزې راورسته د فلم په برخه کې البته دوهمه مهمه نړیواله جایزه ده د غوره بهرنیو فلمونو په کټګوري کې د ګولډن ګلوب جایزه په 2004 کال کې افغان فلم جوړونکي صدیق برمک ته ورکړل شوې د اوسامه د فلم په خاطر قدر منو اوریدونکو د نن ورځې لپاره زموږ ستاسو ملګرتیا البته زما ستاسو ملګرتیا تر همدې ځایه و بلمو خبري مجله ده چې ملیحه احراری